د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخلې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایلې دې سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په ویل مکه ویلی چې د اسلامي شریعت پرانا کې د افغانانو د دینی او ملی ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړ شوی او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال تیر جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي غړونو تورن کړي د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیان په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې په اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50 غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې راتلونکي اونۍ د دوحې تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا د دوشنبه په ورځ د مارچ په 3 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه څېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر موضوع تمرکز کوي. په جنیوا کې د فبروري 23 تر 28 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړۍ ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د بشری حقوقو دو سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویل چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې 900 او بکې د 2023 کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبه پورې خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې چې د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار چارې پیل کړي، دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2024 کال کې د اعدامونو شمیر 10% زیات شوی. په 2023 کال کې 844 کسان اعدام شوي، خو په 2024 کال کې شمیر 915 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنو مسؤلیت بلوت بلتون پال ډلې په غاړه واخیسته او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریدي سیشن په شپنا وخته په رخنی نومي سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټه د پلار او په لوی لار کې ودراو وطن یې راښکته کړل او په ډزو وژل. د بلوت بلتون پال ډلې په یو بیان کې ویلي چې دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ وطن یې وژل، خو ځایي چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکي وګړي او چل امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د دغو څلورو یرغمل شوو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوي دي. اسرائیل د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل چې ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوي. د اوسني اوربند تړون له مخې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی او تمه نه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغې چې د اینا ازموینې ترسره شي اعلان کړي. او په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مرکز کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادیک کرالو په ښار کې په یوه پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وڅېړي. له دغې غونډې افغانان په تیره ښځې څه تمه لري؟
وضعیت چې په ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي.
د طالبانو حکومت وایي هاګ مش د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي.
دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. متاسفانه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت عنوان نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د راتلونکو دوشنبه پورې پیل او څو ورځې دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې په دې هېواد کې د طالبانو د حکومت له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي له دې ناستې څه تمې لري؟ نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
تامه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د روانې فبروري په 28مه د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ پنی دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنی دا راپور لا خپور سوی نه دی، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو روان وضعیت زړه نوونکی بللای. د پخپلو راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو پر ښځو د جنسي تیریو په خوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو د غشان پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو له امله د ناورینونو اداوې کړې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او رد کړې دي او له همدې امله د 2024 کال په اګست کې د هیواد ته د ښاغلي بنیت پر سفرونو بندیز ولګاوه. یو شمېر افغان جونې او میرمنې تمه لري چې په دې غونډه کې پر دوی د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه جدي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه د فبروري په 19مه خبره کړې ویلي، د دې سازمان 55مه غونډه راتلونکې دوشنبه د فبروري په 14مه پیل او د اپریل تر 14مه به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا فیصلې او پریکړې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لاندې د یو بنسټ په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غړو تا الزامی جنبانه لري، خو په خبره د اخلاقی او توصیوي اړخې پریکړې مهمې دي.
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر مستندسازی،
خصوصا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د څار او مستند جوړولو لپاره هغه میکانیزمونه چې د دې شورا د پریکړې لیکونو په اساس جوړ شوی د نړۍ په ډیرو سیمو کې عدالت ته د رسیدو په برخه کې د اغیزو ګټې رسیدلي او زه فکر کوم چې افغانستان ته به هم ګټه ورسیږي چې وکړی شي یو غوره څارونکی میکانیزم جوړ کړي.
د کابل ښار او ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلرخ یارمل او شفیقی رحمتي هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د غونډه کې باید پر دوی ته لګول سویو بندیزونو او وضعیت په اړه جدي خبرې وسی.
زمونږ هیله دا ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان پر دغه وضعیت چې په ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي تر څو مونږ وښو کولی بېرته د مکتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي چې بېرته دوباره مونږ خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړو.
زما په نظر د افغانستان دننه یا بهر په هر ځای کې چې د افغان ښځو لپاره غونډې دایرېږي هغه موارد وړاندې شي. که چېرته ریچارډ بنیت دا یا د نړۍ نور مشران دي چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي، د هغې د حقونو دفاع کوي، باید غچار پر مخ بوزي او زما د طالبانو د وسني ما ډله چې واک تر رسیدلې ده دغه خزما هله داده چې دوی هم دغه مسایل په نظر کې نیولو سره موانی ایجاد نه کړي.
طالبانو په افغانستان کې تربیه وکمنې دورسته د نورو کړنو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو او خزي په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو راګرځولې دي. خو د دوی ادعا تل داده چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دوی 850 غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا سره پیل، له هغه وروسته به د بشري حقوقو شورا علي کمشنر ویلکر تورک، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس فیلیون یانګ او د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس غونډې ته وینا وکړي. دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې کلیدي بحثونه به د غونډې په لومړۍ ورځو کې د فبروري له 24 تر 26 پورې ترسره شي چې د سلو غړو هیوادونو استازي به پکې وینا ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د روان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل غونډه کې ټاکل شوې د دوشنبه پر ورځ امپایل کړي خبري وکړي. د دې غونډې په درشل کې طالبانو حکومت وایي هغه مشته د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې ویلي چې د آی سی سی، البته دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې کمې قاضیانو په اړه ورستې پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته په پام چې په کور دننه او په نړیوال ډګر کې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا حکومت کولای شي چې د افغانستان غړیتوب داسې یو مهم تړون کې وزندوي؟
تاسو ته باید ازو کوم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنا چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطح د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوانه د هغوی عضو ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته
حقوقی لحاظ اعتبار. افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خبره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغه موده کې طالبان ویلي دي چې ډیر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول، خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجیه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا له توجیه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې لخوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی شو نه ده محکمه شوی، زه هم مجرم، ما هم محکمه کوي. دا داسې معنا لري. یوه اول بل خوانه به تاسو معلومات لپاره د اوریدم کې معلومات لپاره د افغانستان قضیه د جنگي جنایات او قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمه په میز باندې و. اخرین مورد هم د محکمه غوښتل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې ورچی چې د جمهوریت سقوط سره هغه پروسه ودرېده.
خو له هغه وروسته کله چې محکمه غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو لوري د ترسره شوو جنگي جنایتونو او د غرض د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونه، د پخواني جمهوری نظام ځواکونه او د غرض مخالف ځواکونه ښکېلو، د یو شمېر لور لخوا تر فشار لاندې د محکمې ول شوې، په دې د امریکا لخوا پر بندیزونه لګول شوې دي مخکې مونږ شاهدو او محکمه دې ته اړ استلې ده چې د ډول اداو پاړه لسیړنو په شاشي خو په ورستي مورید کې محکمه د طالبانو د مشر او د غرض د ستر محکمه د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمه به پر توپ تر پښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه دا محکمه لري اکثرا د لوی قدرتونو تر فشار لاندې ده او کله کله هم متاسفانه په دې محکمه باندې دا ادعا هم کېږي چې د غریبو هیوادونو په تېره بیا د افریقایي هیوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دې باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه د محکمې غړیتوب نه لري. دوه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې د محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایت کړي دغه جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو لپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغه اعلامیې وروسته کچېرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادریږي، یعنی د دې محکمې قاضیان دا حکم صدروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډیر کم لیدل شوی خو که بهر ته سفر کوي آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چېرې دا حکم وکړي که هیانه فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله استانکزي سره د طالبانو د حکومت د وروستۍ اعلامیې په باب مرکه وه. په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت ویلي حاک میشته د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د څلور جسدونه نن په غزې ترانګه کې حماس د نړیوال سره صلیب چارواکو ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې څلور مړي نن ترلاسه کړي دي. نور جزئیات د فرشته صحاق پر پورت کې.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترانګه کې د وربند تړول نه مخې د اسرایلی نوي زیږیدلي ماشوم کافر بیباس، د هغه د څلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د ومه په بریټ کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی يرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شيري بیباس او اودي لیفشيتس چې سدونه اسرائیل ته وسپارل. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د يرغمل شویو کسانو کوچنی انزور درلود، د غزې په ترانګه کې د جسدونو د انتقال لزای ووتل. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د څلورو يرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیل تا انتقال شوی دی. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرایلو په هوایی برید کې وژل شوی دی، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرایلی چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډي ان اي ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوک ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ د دوی ساتنه ونه شوي کولای، او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد يرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په ومه چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافی اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرایلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیلو په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 340,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
دې برخه کې به وړاندې واورې چې په روزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د دې ولایت البته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو اوس به د چمپینز ترافي سیالیو ته مخه کړو. د چمپینز ترافي یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګله دېش او د هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننې لوبې پچا بنگلاديش ګټلې و او د بیټنګ پریکړه کړې و. بنگلاديش د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلې ده. هند تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی د هند نه دی سوځېدلې او په لسم اور کې 15 منډې کړې دي. د افغانستان لوبه هم سبا له جنوبی افریقا سره د پ بی گروپ کې به افغانستان له استرالیا او انګلستان سره لوبه کوي. د چمپینز ترافی د اتلانو جام دغه لوبه په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د لپاره چې د هند لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه ډډه وکړه او د همدې لپاره د دواړه هیوادونه به د دې لوبو قربانوي. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور حالی په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلی دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس ملمیر چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی ملمیر دلته از موږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده. که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې بلکې د سیرانیانو لپاره هم یو پلمه مثلا سیلانیان د نور ولایتو څخه ته خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نوی خوشحاله موږ ټول ولس دغه ته خوشحاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیته څه عادي خرابه سوه چې تاسې وینئ. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای د یو ملي ځای د یو نام ځای هغه باید چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
او د هم دې خبري مجلې ورستای راپور د فلیپین په وکلی والا سیمه کې د دنګي انتبل عمل د دوه کسانو تر مړینې ورسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د ناروغي لیکدونکو حشره ژوندۍ یا مړونی سي. نور بل اسمت سروان وورو
د دې پروګرام لمخې هر څوک چې 15 ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي. دینګي تبا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفي نښې لري یا اصلا نه معلومی شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژونکي وي. دینګي تبا عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې، په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپریږي. د اډیشن هیلس کالج چې د فلیپین پلازمینې مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبا پکې خپره شوې ده، او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 ژوند اخیستی دی. په دې سیمه کې چې تر 100,000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشتې غنو کورونو او جګپړو ودانوي کې اوسي، تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو، د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي. خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 ته رسیدلی دی. د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي. د کلیو د شورا مشر کارلیتو سرنال وایي د خطر زنګونه وحل شوي، باید حل لاره ومومي. ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري، ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشی و روزي، خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغي پیښې کمې شي. د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشی نیولي او دفتر ته سپارلې دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یوه بوتل کې راوړل او نه پیزو، یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره شده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2023 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,240 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.